وخت ماسپښین دوه بجې دی. ډیرو عزتمنو دوستانو السلام علیکم. سلای سقزی خلقیم او تر راتلونکي یو سات پورې به ستاسې قربانه اوسم. په دې یو سات خبرونه کې به د ټولو ریپورټونو په سر کې دا واورئ چې د هند او روسیې مشرانو د افغانستان په اړه خبرې وکړې. همداراز د سوات په مرکز منګورې کې د ځانوژونکي حملې وروستی حال درکو. خو د دې او نورو مطالبو تر اورولو مخته د خبري سرویس همکاران تاسو ته خبرونه وایي. لومړی هم ماریا صدیقی د افغانستان له خبرونو سره.
د کندهار ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو تدابیر نیولي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې به د پولیو یا د ماشومانو د ګوزندې ناروغۍ د واکسین کمپاین پیل شي. افغان او بهرني ځواکونه په هلمند ولایت کې د وسلو او نشه یي توکو د زیرمې د نیولو خبر ورکړی دی. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان په سواد دری کې په ځانوژونکي حملې کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي دي. دا هم بشپړ خبرنه. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د ترسره کولو لپاره تدابیر روان دي. د کندهار والی توریالیس ویسا له ازادۍ رادیو سره په مرکې کې وویل چې دوی په دې توانېدلي چې په کندهار کې د امید په نامه د افغان او نړیوالو ځواکونو د ګډو پراخو پوځي عملیاتو په هدف چمتووالی ونیسي. ټاکل شوی چې دغه عملیات په راتلونکي پسرلي کې پیل شي. د دغو عملیاتو موخه له طالبانو څخه د کندهار پاکول، د بیرغونې د پروژو د پلي کېدو لپاره د زمینې برابرول او په سیمه کې د افغان حکومت د واکمنۍ لا ټینګول ښودل شوي دي. افغان حکومت د بغلان او تخار لپاره نوي والیان وټاکل. د باختر آژانس د رپورټ له مخې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ادارې په وړاندیز او د افغانستان د جمهوري ریاست په منظورۍ منشی عبدالمجید د بغلان د والی پتوګه او عبدالجبار تقوا د تخار د والی پتوګه ټاکل شوی دي. لدې مخکې منشی عبدالمجید د بدخشان د والی پتوګه او عبدالجبار تقوا د پروان د والی پتوګه کار کاوه. دا تبدیلی په داسې حال کې کیږي چې د راپورونو په اساس په دې وروستیو کې په ځینو شمالي ولایتونو کې د ناامنیو پیښې ډېرې شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي سبا به په ټول هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ د واکسین کمپاین پیل شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر سریا دلیل د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې درې ورځني کمپاین کې به څه باندې اووه میلیونه ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکړل شي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تېرو دولسو میاشتو کې په ټول هیواد کې د پولیو یا ګوزن 38 مثبتې پیښې ثبت کړې دي چې ډیری یې په کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې وي. د پولیو د واکسین کمپاین چې د سه شنبې ورځې تر ناوخته به دوام وکړي د بېلابېلو نړیوالو ادارو په مالي مرسته او د روغتیا د لسګونو زرو رضاکارانو په ګډون پر مخ وړل کېږي ترڅو په ماشومانو کې د پولیو د ناروغۍ مخه ونیول شي. افغان او بهرني ځواکونه وایي چې په هلمند ولایت کې د وسلو او نشه یي توکو زیرمه نیولې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت او ایساف ځواکونو په یوې ګډې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې دغه زیرمه تېره ورځ د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې موندل شوې. په اعلامیه کې همداراز راغلي له دې زیرمه څخه بېلابېلې وسلې، له 200 کیلوګرامو څخه زیات تریاک او یو پاکستانی پاسپورت ترلاسه شوی دی. او د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د کابل په بازارونو کې له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 15 پوله، یو پاوند 2 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومانه 30 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 501 افغانۍ بدلیږي. دا او د افغانستان په اړه خبرنه په نړیوالو خبرونو کې له سلطان سروست سره ملتیا وکړي.
پاکستانی چارواکي وایي په سواد کې په یوې ځانوژونکي حملې کې لږ تر لږه 10 کس مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د پوځ وایند وایي ځانوژونکي یوې امنیتي پوستې ته نږدې په موټر کې چاودنه کړې. پرون په لاهور ښار کې په یو وخت دوه حملو کې لږ تر لږه د اتو عسکرو په شمول 48 کسه ووژل شول. په نیول شوی ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلو د آبادیو نوی پلان د نړیوالو لخوا وغندل شو. امریکا، ملګری ملتونه، روسیا او اروپایي اتحادیه چې په منځني ختیځ کې د سولې لپاره هلې ځلې کوي وایي چې یو جانبه اقدامات که د اسرائیلو وي یا د فلسطینیانو د سولې د خبرو نتایج مخکې له مخکې نشي تعینولی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتانیاهو ته ویلي دي چې د امریکا حکومت اسرائیلو ته د دې په وینا ژوره منفي اشاره استوي. اسرائیلو د تېرې سه شنبې په ورځ په ختیځ بیت المقدس کې د 1609 کورونو د جوړونې د پلان منظوري اعلان کړه. د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د مذهبي تعقیب په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي ایران په تیرو څو اونیو کې د بهایی مذهب لږ تر لږه 25 کسان نیولي او دا مهال شاوخوا 60 تنه بهایان د مذهبي عقیدې په تور بندیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی اندېښمن دي چې د بهایانو یو شمېر مشران د جاسوسۍ په تور محاکمه شوي او د وکیلانو حق نه دی ورکول شوی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبه په ورځ د بشري حقوقو په اړه کلنی راپور خپور کړ او پکې ویل شوی چې په ایران کې د بشري حقوقو وضعیت ډیره خرابه ده. د روسیې امنیتي ځواکونو نن په داغستان جمهوریت کې څلور وسلوال مخالفین وژلي دي. انټرفاکس خبری آژانس د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې د سیمه ییزې څانګې د یو چارواکي له قوله وایي څلور وسلوال کسان چې د یوې نښتې په ترڅ کې مقاومت وکړ له منځه یوړل شول. د روسیې د فدرالي امنیتي ادارې د چارواکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ویلي دي چې درې وژل شوي کسان د یوې وسلوالې ډلې غړي پیژندل شوي چې په سیمه کې یې د بریدونو پلان درلوده. په وروستیو څو میاشتو کې په داغستان او د روسیې د شمالي قفقاز نورو سیمو کې د اسلام پالو وسلوالو ډلو او امنیتي ځواکونو ترمنځ خونړۍ نښتې شوي دي. د قزاقستان په جنوب ختیځ کې سیمه ایز چارواکي وایي د سیلابونو له وجې لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي دي. د سختو او پرله پسې بارانونو د ورېدو او واورو ویلې کېدو له وجې پرون ناوخته د قزاقستان د مرکز الماتی شاوخوا سیمو دوه بندونه ونړېدل. د الماتی په شمال کې د اوبو له یوه ذخیروي بند څخه د سیلابونو د جاري کېدو له امله د یوه کلي 30,000 اوسېدونکي زیانمن شوي. یو شمېر کسان لا هم له درکه دي. د قرغیزستان د بشري حقوقو یو ډله وایي په هیواد کې د بیان په ازادۍ باندې د تنظیم شویو حملو له وجې سخت اندېښمن دي. د قرغیزستان د ډیموکراسۍ او مدني ټولنې ائتلاف وایي د چهارشنبې له ورځې راهیسې د انټرنیټ اکثر استعمالوونکي د فرغانه .ru پاڼې په شمول مشهورو خبري پاڼو ته نشي داخلېدای او قرغیزستان ته د ازادي اروپا راډیو خپرونې هم په دې وروستیو کې بندې شوې دي. د ازادي اروپا راډیو رئیس جیف ګیډمن په یو بیان کې ویلي د قرغیزستان حکومت ځینې وختونه د مطبوعاتو له ازادیو سره د دښمنۍ لاره غوره کوي. حکومت دا وروستۍ هلې ځلې د دې لپاره کړي چې ازادو، بېطرفو او مستقلو خبرونو ته د خلکو د لاسرسي مخه ونیسي. درنو اوریدونکو، دا و د دې مهال مهم خبرونه.
خبرنه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. دا شیبه 2:08 دی په دې خبرونه کې. د هند او روسي مشرانو د افغانستان په اړه خبرې کړې. دا چې دوی دواړو د افغانستان موضوع له کومه اړخه څېړلې ده، تفصیلي په همدې خبرونه کې اوري. د پکتیکا په مرکز شرنه کې د لومړي ځل لپاره د دولتي مامورینو لپاره د یو ښارګوټي د جوړېدو په هدف د مځکو د ویشېدو لړۍ پیل شوه. په کونړ کې د ښځو د چارو نوې مشرې وایي بخښنه غواړم په کونړ کې د ښځو د چارو نوې مشره وټاکل شوه. نوموړي د خپلو اهدافو په اړه وایي
لړۍ قدم زما دا چې باید زه د ښځو مشورتي شورا، د ځوانانو شورا، همدارنګه د علما اکرامي مشورتي شورا چې غړي به شل کسیز شورا به تشکیل کړم.
په کابل کې سوالګرې ښځې زیات شوي.
ځایی رفتم، کرای خانه ندارم، کرای خانه را جمع
کړم. مقامات سوایی.
ځایی رفتم، کرای خانه ندارم، کرای خانه را جمع کړم.
د سوات په مرکز کې د زونرجون کې حمله څومره مرګجوب لاړولې ده. تازه حالې هم درکو هم درز د ځوانانو لپاره اونیس پروګرام دروانې خبرونه په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي. لمنګ سره اوسئ. د هند صدر اعظم منموهن سنگ پرون د روسیې له چارواکو سره له خبرو وروسته غوښتنه وکړه چې روسیې دې په افغانستان کې د ناټو ځوانانو له وتلو وروسته د دې هېواد د ګاونډیانو په ګډون یوه ستراتیژي جوړه کړي. هندي چارواکي وایي روسیه باید د افغانستان د راتلونکي په باب اندېښنه ولري، ځکه د دوی په وینا وهابي او افراطي ډلې په سیمه کې د ستراتیژیک عمق په لټه کې دي چې د ټولې سیمې امنیت ته خطر پېښوي. په دې اړه نور تفصیل له اسمت څاروان څخه اورو.
هند له روسیې وغوښتل چې د افغانستان د ګاونډیانو لپاره یوه داسې ستراتیژي جوړه کړي چې کله له افغانستانه د ناټو ځواکونه ووتل نو د دغه هېواد د بې ثباته کولو لپاره د سخت دریځو مخه ونیسي. هند وروسته له دې له روسیې سره د افغانستان د راتلونکي پر سر خبرو ته لیواله شوی چې د افغانستان یو شمېر ګاونډیانو ته د اندېښنه پیدا شوې چې ممکن طالبان د افغانستان له حکومت سره پخلا شي او په نهایت کې هغوی د افغانستان په سیاسي قدرت کې شریک شي. خو مسکو تر اوسه پورې زیات پام د افغانستان مخدرو موادو ته لري چې روسیې ته قاچاق وړل کیږي. ورمورس په ناټو کې د روسیې استازي اعلان وکړ چې له افغانستانه د روسیې پر ضد نو اعلان شوې جګړه پیل شوې ده. په ناټو کې د روسیې استازي انتقاد کړی چې دغه تړون په افغانستان کې د مخدرو موادو د قاچاق په مخنیوي کې جدي نه دی. د روسیې استازي وویل د هیروینو قاچاق د روسیې ملي امنیت ته ستونزې جوړې کړې دي. دیمیتری راګوزین څرګنده کړه چې هر کال 10,000 روسان د افغانستان د نشه یي موادو له امله مري او 1,000,000 نور پرې معتاد کیږي. په ناټو کې د روسیې استازي بیا وویل چې د مخدرو موادو قاچاق د روسیې پر ضد یو ډول دا اعلان شوی جنگ دی او موږ له ناټو او د امریکا له متحدو ایالاتو په دې حق له خوابه دی چې په دې برخه کې زموږ له بیا بیا غوښتنې سره سره دې مسلې ته جدي پام نه کوي. د هند صدر اعظم پرون په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره له خبرو وروسته وویل موږ سلا وکړه چې د افغانستان پر سر او په خپل سیمه کې د افراطیت او تروریزم د خطر په وړاندې په خپل منځ کې سلا مشورې زیاتې کړو. هند ویره لري چې که نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل نو افغانستان به د سخت دریځو لاسته ولویشي او په نتیجه کې به د سیمې امنیت زیانمن شي او پاکستان ته به موقع په لاس ورشي چې خپل نفوذ وغځوي. په همدې خاطر هندوستان ډېر غواړي چې د افغانستان د دوامدار ثبات لپاره د دغه هېواد د ګاونډیانو سره پلانونه جوړ کړي. د هند عالی رتبه مقامات وایي چې هند له روسیې سره د افغانستان په اړه ژورې خبرې کوي او خپلې اندېښنې د روسیې له مشرانو سره شریکې کړي دي. ناټو تړون به د هند او روسیې ترمنځ خبرو ته د شک په سترګه ګوري. امریکا او نور لویدیځوال غواړي چې په افغانستان کې د ناټو له پالیسیو سره هند ملګری پاتې شي. دوی ویره لري چې د پخواني شمال تلوالي د بیا جوړولو هڅه ونه شي. تر دې وړاندې د هند ملي امنیت سلاکار روسي ډیپلوماټانو ته ویلي وو چې مسکو باید له هند، ایران او د منځنۍ آسیا له نورو هیوادونو سره یو ګډه ستراتیژي جوړه کړي. دا هغه هیوادونه دي چې په نیویم لسیزه کې د طالبانو پر ضد د پخواني شمالي تلوالي ملاتړ کاوه. د هند بهرنوی چارو پخوانی مرستیال او په مسکو کې دغه هیواد اوسنی سفیر کانویل سی بلوی امریکا غواړي چې په افغانستان کې تلفات څومره ژر چې کېدی شي همره ژر پای ته ورسیږي. د همداراسوی هند او روسیه باید د افغانستان د راتلونکي په باب اندېښنه ولري، ځکه چې وهابي او افراطي ډلې په سیمه کې د ستراتیژیک عمق په لټه کې دي چې د هند او منځنۍ آسیا امنیت له خطر سره مخامخ وي.
د هند او روسیې د مشرانو د خبرو په اړه مو واوریدل چې د افغانستان موضوع هم څېړلې. دغو دوړو چارواکو غوښتنه کړې ده چې روسیې د په افغانستان کې د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د دې هېواد د ګاونډیو په ګډون یوه ستراتیژي جوړه کړي. او اوس په هم یوه خبرتیا وورو.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. مخته تر دې چې نور رپورټونه درته در وورو بو چې د پکتیا په مرکز شرنې ښار کې د ملکی او پوځي ادارو د کارکونکو لپاره مزکی ویشل شوی، همدارس د کونړ د خزو د چارو مشره وټاکل شو، همدارس نور رپورټونه تر دغه ټولو مخته به د کابل چاپ رسپانو ته احمد زبیر جمن کتنه وکړي.
ویسا ورځپاڼې پاکستان ته د جمهور رئیس حامد کرزی د سفر او له پاکستانیو چارواکو سره د هغه د لیدنو کتنو په اړه مفصل راپور خپور کړی او له بیلابیلو اړخونو یې څېړلی. ورځپاڼې همداراز په افغانستان کې د القاعده شبکې او طالبانو د فعالیتونو په اړه تبصره کړې او لیکلي دي د دغو دوو ډلو ترمنځ شدید اختلافات رامنځته شوي دي. ویسا په خپلې سرمقالې کې د کابل د یوې محکمې لخوا د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ څو کسانو ته چې په کندهار کې پولیس وژلي وو د اعدام د حکم هرکلی کړی او دا ګام یې په ټولنه کې د نظم راوستلو لپاره ګټور بللی. انیس دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې د افغان جمهور رئیس وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې او لیکلي دي افغانستان د سیمې د هیوادونو د سیالیو ډګر نه دی. د سرمقالې لیکوال زیاته کړې افغانستان په تیرو نهو کلونو کې ځینې لاسته راوړنې او ستونزې درلودلې او اوس د خپلواکو ادارو څښتن دی. ملي شورا یې فعاله ده او له خاورې څخه ناوړه ګټه نشي اخیستل کېدی. انیس همداراز په یو بل مطلب کې په افغانستان کې د کرنې وضعیت څېړلی او لیکلی دي که کرنې ته پراختیا ورکړی شي نو د هیواد ډېرې اقتصادي ستونزې به پرې هوارې شي. ارادې ورځپاڼې هم پاکستان ته د افغان جمهور رئیس حامد کرزی سفر څېړلی دی او په غټ سرلیک کې یې د هغه دا خبره راخیستې چې د افغانستان خاوره به د ګاونډیو پر ضد ونه کارول شي. د ایرادی ورځپاڼې سرمقاله بشري حقونه بشرپال تر پښو لاندې کوي تر سرلیک لاندې ده او په هغې کې پر دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید د تروریزم پر ضد جګړې کې د بشر حقونو ته درناوی وشي. ملي ارمان ورځپاڼې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په فعالیتونو تبصره کړې او د هغوی موجودیت او د فعالیتونو ادامه یوه ډرامه بللې. د مقالې لیکوال زیاته کړې داسې ښکاري چې دا ډرامه نه ختمېدونکې ده او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر هم یو ځل بیا له طالبانو سره په خبرو اترو ټینګار کړی دی. ملي ارمان ورځپاڼې همداراز د کرسچن ساینس مانیټور ورځپاڼې د مقالې یوه برخه خپره کړې چې پکې راغلي بهرني ځواکونه باید په کندهار کې په احتیاط سره ګام واخلي. اصلاح او هیواد دولتي ورځپاڼو هم په خپلو نننیو ګڼو کې بیلابیل تحلیلي مطالب خپاره کړي دي. هیواد په خپلې سرمقالې کې پاکستان ته د جمهور رئیس حامد کرزی سفر ته په اشاره سره لیکلي دي افغانستان او پاکستان ګډې ستونزې لري او له دغو ګډو ستونزو سره د مبارزې لپاره ګډې همکارۍ ته اړتیا ده. د هیواد ورځپاڼې سرمقاله هم پاکستان د حامد کرزی د سفر په اړه ده چې په یوې برخه کې راغلي هغه ژمنې چې د ګاونډیو هیوادونو مشران یې په خبري کنفرانسونو او له افغان چارواکو سره په لیدنو کې کوي باید په عمل کې هم پلي کړي. سرنوشت ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې د افغانستان، ایران او پاکستان د جمهور رئیسانو وروستیو کتنو ته په اشاره سره په سیمه ییزې همکارۍ بحث کړی دی. د سرمقالې لیکونکي ښلي سیمه ییزه همکاري له لومړنیو اړتیاو څخه ده خو دا همکاري باید په یو ګټور چوکاټ کې پر مخ ولاړ شي. ورځپاڼې په دې برخه کې د افغانستان په وړاندې د ایران په پالیسیو تبصره کړې او لیکلي دي له افغان طالبانو سره د ایران مرستې دومره غټه خبره نه ده خو دا کار په افغانستان کې د ایران دوه مخي سیاست په ګوته کوي.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځني صفه 1290 او ری د شپه 2 بجې او 3 دقیقې د روانې خبرونه په دوهم نیمه کې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه هم وړاندې کیږي. هم تر اوسه د سوات په مرکز کې د ایوی 14 حل هم ترکو خو تر دې مختبه څو کورنی ریپورتونه واوري. د کونړ د خزو چارو نوی مشري میرمن نسیمی شفیق سادات له ازادي رادیو سره په مرکه کې د خزو د ژوند د خوالي لپاره خپل پلانونه بیان کړی دي او وایي
نو لمرنه قدم زما دا وچې باید زه د خزو مشورتي شورا د ځوانانو شورا همدارنګه د علما کرامو مشورتي شورا چې غریبای شلکسي ز شورا به تشکیل کما زه هر همیش په دوی سره به همیش یو غونډه به دوی سره زلرم د دې خاطر باندې چې زه دغه کل مشان په واسطه زکوال شم دغه ټولنې اساسي ستونزې پیدا او د دوی سره په مشورې سره به ته دوی ته مناسبه د حل لارو وګورم. بل دا چې زما پلان دا چې زه غواړم چې د ریاست کې په خپل یو حل به جوړ شي د ورکشاپونو د لپاره ټریننګونو د لپاره مثلا د میټینګونو د لپاره تازه که چې مونږ یو مناسب ځای نه لرو او نو غواړم مثلا د غزم خوای دی بل ځای مثلا د غونډو د لپاره راځي شي ځکه ځینې مسل چې تیر شوی دی یو انداز د خلکو کرکه او نفرت د غیداري مقابل کې پیدا شوی دی نو زه غواړم چې دغه تاریخ نه دغه خوایندې کرکه او نفرت را فکم په کوم صورت باندې ځکول شم هغه د تاریخ نه کولای شو دغه خوایندې تشویق کوم ترغیب کوم دوی ته مثلا د سودا موزیک کورسونه مطالبه کوم او فیز د کورسونه باید مطالبه کړي د دولتي او غیر دولتي ارګانونو نه چې دغه پوسټ زکولای شم خلک به تشویق کوم چې تاسو دغه اداره بیت په ما غره رسمي شکل چې اداره و د خوځو چا ریاست د خوځو د ستونزو د حل زیاده د خوندو ګټ کور دی چې مراجعه وکي او سره کین په ګډه مشوره کو هغه ستونزې چې پیدا کیږي په ګډه سره د حل لار پیدا
تاسو ویل چې دغه اساس سره د دې وړاندې د کرکره خلکو پیدا شي سلامونه ولې کرکره پیدا شي
خو مختلف عوامل دي تاسو هم په خپل پوره معلومات لري چې تخسیر دی دغه خزو ریاست نه دی چې مون مخ خپل ریاست مقصر غنو زګد یو کس ملامت دی ځینې شبهات مرتکب شو نو تاسو ټولنه اسلامي ټولنه ده شکر الله نور مسلمانانو نه غوړي شو خور وایي دې شي چې دون خويندو عزت او روح حیثیت صدمه ورسوي نو دې په خاطر باندې زغوارم چې دغه خويندې دغه ریاست په جوړو دي دوباره رغونه کوي مسر ګډون کی او دغه کرک نفرت یا مسله بیتنه چې دوی ته پیدا شوې ده در فشي وایي
اکثر کی چې موږ کله د خزو غونډې ته ځو او دا وایي چې د سړو د خوانه په خزو باندې زور زیاته کیږي او خپل تکول کیږي او تاسو دغه څو پیخي مولي درځي خپل د خزو د خوانه په خزو باندې زیاته کیږي ته په دې کې څه چایا په دې کې خزي ګرم دي که سړی ګرم
دغه پیخه چې شوې ده د یوې خور لخوا شوې ده دا په دې معنی نه ده چې موږ ټول خوانه دومره مثلا اهل دي ډېر به کفایت دي العامل دې نه ده چې موږ ټول خوانه مقصر وګنو یا مثلا وایي چې خوشنات نارینه په خزو باندې دی کله چې خوشنات یو نارینه په خزو باندې کې هم ځات یو عامل لري اکثرا چې ګورو نارینه دي اکثرا ډېر کم فیصدي کم چې ګورو خوانه دي زموږ چې په تخسیر لري
د دې مسلې نه متیر شو او بلې مسلې دې سره اوسه ویل چې زه شوراګان جوړم درې نه وړاندې شوراګان نه جوړ شوې د علماء شورا د خزو شورا
په شکر الحمدلله پنځله سل سوالې د قران په ولایت کې ورسره پسته شوراګان لرو دی ولې شوراګان لرو زما هدف دا نه و چې زنور شوراګان ادم زه چې هم دغه یو شوراګان نه زه دوه دوه خاص نمائندگان چې ام نری نام زنانه زه غواړم مشورتي شورا په سبا چې زنه شو کړم سره د ونورګر ولسوالې مکمل شورا زلته دعوت کوم او غواړم سره مشورې وکم دا وستنځ پښتنه کوم هغه دلار الله کوم دی هر شورا مزیاو نمائنده تاکم په مختلفو د څلور مشورتي شوراګان کې دوی سره د دوی په واسطه باندې مونږ خپل مسایل حل کوو
څه پیغام لري سړو او خزو ته چې دغه توکیل خپل په ټولنه کې پاتې ورسی
محترم ورور ته مجموع کې دا پیغام دی زموږ چې دوی باید خپل اولادونه اسلامي تعلیم باندې سمبال کړي دوی باید اجازه ورکړي دوی عام اسلامي تعلیم کې هم اصلي علوم یې زده کړي ځکه اصلي علوم نن سبا د دې په ژوند کې د دې پرمختګ کې د دې ظرفیت لور کې ډېر زیات لولي همدارنګه ديني علوم ځکه منشأ د تمام علوم چې دی اسلام مبارک دین دی څه نیک له خورشې د اسلام مبارک دین کې دی نو دې په خاطر زغوانم چې ورونه باید خوند اجازه ورکړي تاسو دغه دوار علوم په زده کړي باید برخه واخلي د دې ممانعتونه کې همدارنګه خوند ته هغه مینه چې سواد لري دوی باید اتل واسه زیات کوشش وکړي زیات هڅه وکړي چې خپل اولادونه که ناری نه دغه خزینه باش خوینه ورونه مې دوی تشویق کی ته دوه ورو لمو خزا کوله کی بیا بل خصوصا هغه مې دیش مثلا سواد نه لري نو کولای شي چې خپل ورونه مکتب ته اجازه ورکړي د دې تعلیم پیو کی ته سو دغه تعلیم مسلو سره د دې ظرفیت لور شي او د یو خو مصدر خدمت خپل ټولنه ته وګرځي ما بل نه یو بر خام ده چې بر له دې چې مثلا ز دوی ته مثلا د نور مسایل نه کوچنه آماده کوم ز دوی لپاره مثلا سالمه روزنه زمينه بیت مسایده کو په اول قدم کې یو دینی مدرسې پیشنهادونه مثلا دولت ته چارواکو ته مثلا ولایت ساتوانی اته وزارت په ساتوانی پیشنهاد لرمه چې دینی مدرسه په دغولت کې ایواز باید خویند د پاره ځکه چې مونږ نه د پاره مدرسې ډیر زیاتې لرو تقریبا شل مدرسې پیشنهاد شوې دي چې ترمیم بس کېدې شي دغه مدرسو یې مر روان وي مګر زه غواړم چې دغه شل مدرسې چې په دغولت کې ولایت کې مر کېږي هغه اقل باید لس مدرسې د خویند لپاره دوی بیلې کې واسه وي د خویندش دغه دینی مدرسې کې دوی تعلیم وکړي ته څو مو او شو کولای چې دغه خویند په واسطه باندې آینده خپل ټولنه دغه سازان تعین شي نور زموږ د دا داسې وروزی ته څو شي کولای دغه ستونزې چې پیدا کیږي د دوی په واسطه باندې ستونزې حل شي
آیا تاسې عالمي خزې د تشته دي چې علم چې کړي چې هغه بیا دغه مدرسې کنټرول کړي د درسونو ته
ځینې استادان موږ لرو چې هغه حافظان دي کلام پاک شته دي ګرچه مثلا هغه اصلي تعلیم نه لري خو مګر قران پاک هغه حفظ کړی ده تفسیر تجوید کولای شي نو دوی کولای شي په صفته یو دینی استاد دي بیا کچیر مثلا موږ امکانات نه جوړي یو استاد چې او شي کولای شي دوه علوم تدریس کړي په دوار ساکه د شاګردانو روزي به د علماء کرام نه مغوخته نه کوو مو ماشاالله علماء کرام نه چې ډیر رسیدلی دي ام په دیني علوم کې ام په اصري علوم کې دوی هم تقاضا وکړي موږ سره همکاري وکړي
د کونر د خزو چارو د ریاست لنوي مشري نسیمی شفیق صادات سره مو د دې ریاست د راتلونکو فعالیتونو او اهدافو په اړه مرکه واوریده هیله ده نوی چې په روانه خبرونه کې د خزو په اړه نور رپورټونه هم لرو خو اوس یو خبرتیا اورو او ورپسې یو سیمیز رپورټ
www.azadiradio.com
دا ازادي رادیو ده نن سهار د سوات په مرکز منګوري کې یو درنه چودنه وشوه چې ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه رپورت لري.
سوات سیدو شریف سرکټاس او زلی کچهری په چک پوسټ هغه وخت زرمګي بریتو شو کله چې یو تن دغه سیمه ته د ننوتلو هڅه کوله. د سوات میډیا ترجمان میجر مشتاق تر مخه زرمګي بیتګون کې نخه امنیتی ځواکونه ولې دوی د مخکې نه په نخه کړل چې لوجه امنیتی چارواکو به شمول عام ولس وجل شو.
د رکشکیو زرمګي هغه کله کوشو د رکشین او ځان چک پوسټ طرف ته روان شو نو آرم فورسز دی باندې خپل فایرنګ شروع کو او فایرنګ په جګه او ماګه ځکه و چودلو او هغه په وجه چې کوم هغه چې نږدې سیول خلکو او په ډیوټي باندې کوم پولیس او چې کوم آرمی والو دا چې جوائنٹ چیک پوسټ او د پولیس والو په ډیوټي په آرمی والو په ډیوټي باندې نه نقصان شو دا هغه چیک پوسټ ځان رو نه رسولو.
د اسپیټال ذریعہ تر مخه د ځانمرګي بریټ کې و عام تنان وچلې شوې دي او 250 تنان جوبل حالت کې اسپیټال ته راوړل شوې دي چې پکې د باز تنان حالت مرګونه خوذلې کې. د چودنې په اقلا دغه سیمه کې موجود رفیع الله مشال ریډیو ته وویل
یو ګړزو شو چې موږ راووتو درې سکیورټی فورسز اهلکار ما په خپل سترګو لیدو دوه پولیس اهلکارو یو پکې د سکاوټ یو نوجوانو چې هغه دلته ډیوټي ورکوله او سلور کس په یو ټونس کې ناسونو او مکمل سویو او درې کس چې یو نایک یو بوډا او دوه ماشومان اپ کې مکمل مړ دي هغه په ټایم مړ پاتو پس مکاو د هسپتال د منتقل کړ.
اتلس ورځې وروسته یو ځل بیا سوات کې ځانمرګي بریټ وشو.
و موریدل چې د سوات په منګوري خر کې نن یو ځان وژونکي حمله وشو او په دې حمله کې چې د پولیسو یو میوې پوستې ته تر سره شو د دیلس پولیس او ملکیان وژل شوی دی. اوس هم بیرته کورنی رپورټونه راخلو. د پکتیکا په مرکز شرنې خر کې د ملکی او پوځي ادارو د کارکونکو لپاره د مامورینو په مامورینو باندې د یو نوي خرګوټي د جوړېدو عملی چارې پیل شوې. دغه ولایت ولی وایند مخلص افغان وایي په دې خرګوټي کې به شاوخوا زرو مستحقو او بیکوره مامورینو ته د کمو پیسو په بدل کې د کورونو جوړولو لپاره نمرې وویشل شي. نور تفصیل له امیر بهیر څخه اورو.
د لومړي ځل لپاره د پکتیکا مرکز د شهرنې په ښار کې د دې ولایت د ملکي او فوجي ادارو پر کارکونکو باندې د مامورینو په نوم په نوي خارګوټي کې د ځمکو د نمرو د ویش لړۍ پیل شوه. د ولي ویان مخلص افغان وایي په دغه نوي خارګوټي کې به چې د شهرنې ښار په ختیځه څنډه په شپږ سوه جریبه دولتي ځمکه کې د منظور شوي ښاري ماسټر پلان په چوکاټ کې جوړیږي شاوخوا زرو تنو مستحقو او بېکوره مامورینو باندې د پچې پر اساس د کورونو د جوړولو لپاره د ځمکو نمرې وویشل شي. دول د مامورینو نوی خارګوټی په اصري بڼه جوړیږي او د اوسیدونکو لپاره پکې ټول خاري او ټولنیز خدمات په پام کې نیول شوی دي او هر مستحق او بیکور دولتي کارمند او مامور ته به د څه د پاسه 3000 افغانۍ په بدل کې څلور نیمه بسمه ځمکه په واک کې ورکول کیږي. دته په وینا د دې نوی خارګوټی په بشپړې دوه سره باندې دولتي ادارو د کارکونکو د استوګنې د مناسب ځایونو د نشټوالي اوسنشته ستونزه له منځه لاړه شي. په دولتي ادارو کې به د اوس په پرتله د مامورینو شمیر زیات او د هغوی په ورځنیو چارو کې به هم یو ښه نظم او سمون رامنځته شي. د ولی ویندول د پلان سره سم په د نوي خارګوټي کې یوازې مامورینو او د فوزي ادارو کارکونکو ته نمرې ورکول کیږي او د خوانې او روزنې ادارې خونکو ته په د نوي خارګوټي کې کوم ونډه نه ورکړ شوی. د زیاتکړه د ولایت مشرتابه په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د خوانځي خونکو لپاره هم د نوي خارګوټي د جوړېدو بندوبست وکړي. د بلخوا د محلي ادارو بیکوره مامورین د دې نوي خارګوټي پر جوړېدو زیات خوشاله ښکاري. د ولایت اداري مرستیال ملک تڼیوای د مامورینو په نوم د نوي خارګوټي په جوړېدو سره به یوازه د مامورینو د استوګنځایونو د نشټوالي ستونزه اواره شي بلکې په دولتي ادارو کې به د مامورینو په شمیر کې هم د پام وړ زیاتوالی رامنځته شي.
هر ادارہ ہر کیا پیسہ دیکھا بدلو یہ نہ کہ دا رہا ہے چھ دل تک سر کچھ نہیں تھا دل تک کرونا نہ تھا
پکتیکا ولایت یو د افغانستان د پراخو سرحدي ولایتونو په ډله کې راځي چې په اداري تشکیل کې څلرویشت ولسوالیو ته ځای ورکړ شوی دی. د دې ولایت محلي چارواکي او ځایي اوسیدونکي وایي چې مرکزي دولت د تیرو شپږو کلونو په بهیر کې د دې ولایت د بیا رغونې، فرهنګي، ټولنیزو او اقتصادي چارو د پرمختیا لور ته چندانې پاملرنه نه ده کړې. دوی د دولت د سکټوري وزارتونو پر وزیرانو نیوکه کوي چې د ولایتونو په کچه نا انډوله پالیسي پر مخ وړي. ځینو ولایتونو ته چې دوی پکې زوکړه کړې د رغنیزو پروژو لپاره زیات مالي امکانات په واک کې ورکوي. خود پکتیکا په څیر سرحدي ولایتونه یې د امنیت د نشتوالي په پلمه له پامه غورځولي دي. د دوی په وینا کې چیرې د حکومت نوي وزیران هم د پخوانیو ناکامو وزیرانو په پله پل کېږدي او د ولایتونو د آبادۍ په برخه کې انډول په پام کې ونه نیسي، نو د دې ویره شته چې د لرې پرتو سرحدي ولایتونو خلک له دولت څخه واټن ونیسي.
دا د ازادي راډیو د ډیرو درنو دوستانو دوه بجې او دېرش دقیقې دي. سلطان محمد سرور د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کندهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو تدابیر نیولې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي سبا ته په ټول هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغي د واکسین کمپاین پیلېږي. افغان او بهرنیو ځواکونو په هلمند ولایت کې د وسلو او نشئی موادو د زیرمې د میندلو خبر ورکړی دی. پاکستانی چارواکي وایي په سواد کې په یوې ځانوژونکي حملې کې لږ تر لږه لس کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. په نیول شوي ختیځ بیت المقدس کې د اسرایلو د آبادیو نوی پلان د نړیوالو لخوا وغندل شو. د امریکا متحدو ایالاتو په ایران کې د مذهبي تعقیب په اړه اندېښنه څرګنده کړې. او د روسیې امنیتي ځواکونو نن په داغستان جمهوریت کې څلور وسلوال مخالفین وژلي دي.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري. 2:01 د قدرمنو دوستانو نن د شنبه ورځ او د شنبه په ورځو همیشه له معمول سره سم له 3 to 5 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې پروګرام خبريږي. د دې خبرونه کوربه اسمت سروان په استډیو کې د سروان صاحب کده وایس چې نن ورځ تر شنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کې بوت پروګرام کې کومه موضوع څېړل کیږي؟
ډېر زیاته مننه. نن موږ غواړو چې په دې 200 خبرونه کې د افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت له خپل درنو ملمنو سره خبرې وکړو. په دې خبرونه کې به د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون یو کمشنر ښاغلی نادری د راست ستري محکمه په استازیتوب یو مقام ښاغلی حلیمی او د افغانستان د بشري حقوقو او چاپیریال ساتنې د ټولنې مشر ښاغلی هوتکی زموږ ملمانه وي. او قدرمن اوریدونکو ته سرلوسه بلنه ورکوم چې د مازیګر له 3 تر 5 بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي او په مستقیم ډول زموږ له ملمنو څخه یا پښتنې وکړي او یا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په حق له د خپل نظر څرګند کړي.
لکه څنګه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل کلنی ریپورت کې د بشري حقوقو په اړه د افغانستان د بشري حقوقو په حق له اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې په 2009 کال کې په افغانستان کې بشري حقوقو تر ډیره حد تر پښو لاندې شوي. هم دا موضوع هم څرګل کیږي.
حتمه.
او ډیره زیاته مننه څرمن صاحب. اوس هم ریپورتونه راخلو. په ننګرهار ولایت کې د خصوصو لپاره د یوې مجهزې کتابخانې د جوړولو لپاره په لندن کې یو غونډه جوړه شوې و. د فرست ټوینز په نامه یوې برېټانوي مرستندوی ټولنې په لندن کې د دې پروژې لپاره بس پنه ټوله کړې و. په دې اړه د ازادي رادیو خبريال حنان حبيب زال لندن راپور راکوي.
په دې غونډه کې د برخه اخیستلو ټیکټ 50 پاونډ او هر ګډونوال اړو چې پیسې ورکړي. د لندن نسبتا شتمن خلک دلته راټول شوي وو. برتانوي خبريال ایوان ریډلی د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د خزو لپاره د یوې بډای کتابخانه جوړول د دې غونډې هدف و باله. موږ وايي موږ له زرګونو کتابونو څخه غږیږو. موږ د کارل مرکز او برېښنایي کتابخانې څخه غږیږو. له کمپیوټرونو او د کتابونو له کمپیوټري نوملړ څخه غږیږو. دا به ډیره جامع کتابخانه وي چې د جلال آباد خلک به ښایي پرې افتخار وکړي. ایوان ریډلی دې کتابخانې ته د پیسو د ټولولو لپاره په زړه پورې نوښت وکړ. د کرکټ د مشهور پخوانی لوبغاړي او پاکستانی سیاستوال عمران خان په امضاء لومړی د کرکټ یو توپ لیلام ته وړاندې کړ. د دې توپ بیه له 50 پاونډ پیل شو او پر 1200 پاونډ وپلورل شو.
Anybody above 60, 110, 700,
بل هم د کرکټ یو بیټ وو. په دې بیټ هم ښاغلي خان لاسلیک کړی وو. د دې بیټ بیه له 100 پاونډ پیل شو او پر 3500 پاونډ وپلورل شو.
3500.
د پاکستان د تحریک انصاف مشر او د کرکټ پخوانی ستوري عمران خان د غونډې ګډونوالو ته ثبت شوې تلویزیونی وینا را لېږلې وه. نموړی وایي، زه په جلال آباد کې د نجونو له کتابخانې سره له مرستې اخوا بل هیڅ کار په اړه فکر نشم کولای، ځکه په تیرو پوره 1.5 کلونو کې د افغانستان خلکو ډېرې بدې ورځې ولیدې. هیچا به دومره کړاو نه وي لیدلی لکه د افغانستان خلکو چې لیدلی دی. ټول بنسټونه، د زده کړو سیستم او موسسات ټول ویجاړ شول. هر څوک چې زما غږ اوري، زه پرې تاکید کوم څومره چې وس لري په جلال آباد کې د کتابخانې په څیر چارو سره مرسته وکړي. پښتانه د کرښې په دواړو غاړو کې قوي جوړښت لري او زما کورنۍ دواړه، زما مور او پلار، کلونو پخوا له افغانستان څخه راغلي وو او له دې ورهاخوا تاسو نشئ کولای خپل ګاونډیان بدل کړئ. یو شمیر افغانان هم دې غونډې ته رابلل شوي وو. د جلات عمر په نامه یو افغان د کرکټ هغه بیټ چې د لندن په بازار کې پر 500 پاونډو خرڅیږي پر 3500 پاونډو
واخیست. خو یلی دي چې عمران خان امضا هم کړی دی، خو نیت مو د مکتب پاره دی. نیت مو دا دی چې د مو وطن سره له کومک شي انشاءالله. انشاءالله الله عز وجل کامیاب کی او خیر ورکوي، ټولو ته برکت ورکوي انشاءالله.
دې ناستې ته له امریکا او کاناډا څخه هم د افغانستان خواخوږي راغلي وو. په برتانیا کې د بیلابیلو آسیایي، افریقایي او عربي ټولنو په سلګونو غړو په دې غونډه کې ګډون وکړ. دوی ژمنه وکړه چې د افغانستان له بیا رغونې سره به ځکه خپلو مرستو ته دوام ورکړي چې د هغه هیواد خلکو ته د سولې احساس ورکړل شي.
ومو ریدل چې یوې برېټانوي خبریالې ایوان ریډلی په ننګرهار ولایت کې د ښځو لپاره د یوې مجهزې کتابخانې د جوړولو پروژه غواړي چې پرانیزي، او د دې لپاره یې په لندن کې یوه غونډه جوړه کړې وه. د غونډې ګډونوالو په دې غونډه کې شاوخوا 1500 پاونډ د دې کتابخانې د جوړولو لپاره راټولې کړې دي. میرمن ریډلی وایي چې دا کتابخانه به په کمپیوټري سیستم کنټرولېږي او هم راس په زرګونو کتابونه به په دغه کتابخانه کې راټول شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو لپاره په بهر کې هلې ځلې روانې دي، بلور ته ویل کېږي چې په دننه په افغانستان کې په خاصه په کابل کې د سوالګرو ښځو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په دې اړه رپورټ ترې به خبرتیا وروسته وري.
ازادي رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تاسو ازادي رادیو اوري. په ټول افغانستان کې او په ځنګړي ډول په مرکز کابل کې د خزینه سوالګرو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې د سوالګرو ترمنځ د توپیر د کمیسیون غړي او د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي ګڼ شمیر دغه سوالګري راټولې کړي دي. تا چې یو شمیر افغان میرمنې ولې سوال کوي او له دغه حالت څخه د وتلو لارې چارې کومې دي، دا به په یو تفصیلي راپور کې واوري چې اجمل تورمن چمتو کړی دی.
په افغانستان کې په ځانګړي ډول د پلازمینې کابل په لارو او واټونو کې د نارینه او ماشومانو ترڅنګ ډېرې ښځې هم شته چې سوال ته ناستې دي او د هر لاروي د لمنې په نیولو او د هغوی پښو ته په پریوتلو سره د پیسو غوښتنه کوي. که څه هم د کابل ښار د سوالګرو ترمنځ د توپیر او د دوی د راټولولو په هدف د ځینو دولتي ادارو له استازو نه جوړ یو ګډ کمیسیون ته دنده سپارل شوې ده چې په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي، خو لا هم هغه د چا خبره کیسه زړه په زړه ده. د کابل ښاری وسوالګره خالده بواور:
ظاهر هستم، کرای خانه ندارم، کرای خانه را جمع نکنم.
ظاهر ایم، د کور کرایه نلرم، د کور کرایه را ټولوم. بیکوری د خدای قهر دی. یو څوک چیزوی و نلری، میړه و نلری، مجبور دی چې دغه کار وکړي. خدای مو دې لغله وساتي. سوال را ته حلال کړي، که چا را کړل هغه دی او کنه هم کوری ودم.
د سوالګرو ترمنځ د توپیر د کمیسیون د یو شمیر غړو په وینا، ډېرې ښځې د ناسم اقتصادي وضعیت له امله سوال کوي. د دوی په وینا، که چیرې دغه خزو ته د کار کولو اسانتیاوی برابر شي، نو خای چې لارو او واټون نه راټولول ډیر وخت و نه غواړي. د افغانستان د سری میاشتې د ټولنې د مرستونونو رئیس او د سوالګرو ترمن د توپیر د کمیسیون غړی نوروز علي علیزاده،
د خزانې سوالګرونو چې دي دا ډېره غټه ستونزې لري. دوی کار غواړي، مونږ د خزانې چارو وزارت سره هم اړیکې کړي دي. دا خزې سوالګرونو ته کوم پروژه چې ولري دې ته ورکړي او کار ورته پیدا وکړي. دوی هم خو مونږ ته کوم هغه غټه مرسته خو نه دي کړي دي، او غواړي چې مونږ سره یو ځای شي او مرسته وکړي.
خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت چارواکي وایي چې سوالګري ښځې کار کولو ته غاړه نه کوي، او د دوی لخوا د کاري اسانتیاو د نشتون خبره یوازې یو بهانه ګڼي. د کابل ولایت د ښځو د چارو رئیس او د سوالګرو ترمن د توپیر د کمیسیون غړي کریمه سالک،
یک تعداد دخترای زنای جوانه که بس 30 روز به 40 روز نگاه
یو شمیر ځوانې ښځې او نجونې چې موږ ډېر څلوېښت ورځې ساتلې او دلته مو د ښځو بند ته د مېرمنو پروژو ته راوستې دي. له دې ځایه یې درې څلور کسه نور هم له ځانه سره له لارې ایستې دي او بیا یې سوالګرۍ ته مخه کړې ده. د دې لامل دا دی چې دوی ځان تر یو سیستم لاندې نه راولي. دا د لارې جوړولو لپاره یوه بهانه ده. هغوی چې کار کوي دا شن بهانې نه کوي. راشي وګوري چې موږ څومره کسان جذب کړي دي.
د معلوماتو له مخې د سوالګرو ترمن د توپیر په کمیسیون کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت، سری میاشتې د ښځو چارو وزارت او یو شمیر نورو دولتي ادارو استازي شامل دي، خو د راټولولو چارې د کورنیو چارو وزارت ته ورکړل شوي دي. د کابل ولایت د ښځو چارو د رئیس کریمې سالک په وینا، داسې راپورونه دوی ته ورکړل شوي چې پولیس له سوالګرو پیسې اخلي او بیرته یې خوشي کوي.
گزارشات اوس که بر ما رسیده میگن که مثلا پولیس نال که جام میکنه.
هغه راپورونه چې موږ ته رسیدلی وایي چې پولیس د دې په خاطر چې د سوالګرو هویت څرګند کړي چې کی صبر یا بشون کوي نوي د دوی جوبونه لټوي، چې د سوالګرو پوینا پولیس بیا له دوی څخه پیسې اخلي.
خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د جنایي څېړنو رئیس سید عبدالغفار سید زاده دا شان راپورونه به بنسټ کړي.
اصلا دا څه ده چې دا پروسه څنګه ولې چې د افغانستان اداره یو سیستم جوړ شي او دا په نامه په نو اشکال که څوک موږ هر غل ونیسو او هر قاتل جانی فریبکار رشوتخور خواهیم هر څوک چې موږ ونیسو بیا همدغه تومت را پسې را رواندن او که چیرې یو چا ته وایي چې موټر دې بې ځایه درولی ده بیا وایي چې ترافیک ما نه پیسې غوښتی ده. نو همدغه حالت دی او انشاءالله چې دا د آخرین توتیاوې د مجرمینو او د جنایتکارانو او د هغه شبکو چې نه غواړي چې افغانستان جوړ شي دا به د دوی آخرین توجه که په دوی هم انشاءالله دوی شرمیږي او دوی به انشاءالله تعالی خدای پاک رسوا کوي.
د افغانستان د سوالګرو ترمن د توپیر د کمیسیون د چارواکو په وینا، له کابل ښار څخه د سوالګرو د راټولولو په برخه کې تر ډیره پرمختګ شوی دی. د دغه کمیسیون د غړي ښاغلي علیزاده په وینا، دغه کمیسیون له کابل ښار څخه له زرو څخه زیات سوالګر راټول کړي دي.
د کمیسیون جمعوري پلان دا دی چې ټول سوالګرونه چې دي مونږ ټول وکړو، تر اوسه پورې 1,525 کسه پور کړي دي او د دې منځ کې 828 کسه مردانه دي، 452 کسه زنانه دي، 1,350 انجلی دي، 1,090 علی خان دي او په دې منځ کې 1,006 کسه د ضمانت لاندې خلاص شوي دي او 252 کسه په صحت عامه کې انتقال شوي دي. 1,023 کسه هغه کسان وو چې هغه کندې وو بیکاس و دا مرستون پلاندی که اگه جواند کوی ولس کتانا یتیمان و چه دا پا وزارت کار سپارل شویدی و درش کتانا اگه کتان دی چه متکرر و دا وزارت داخلی تا سپارل شویدی و پا یو 500 کس همون کار اگه پیدا کری و چه اگه کار تا اگه شویدی. نو شپږ ویشت کسانه له پنجاب نه راغلي وو، هغه ته مو بیا ټول کړي وو، د پاکستان سفارت ته سپارل شوې دي.
ویل کېږي چې اکثره سوالګر په سوال کولو روږدي شوي دي، نو بیرته عادي ژوند ته د دوی راګرځول به تر ډیره ستونزمن کار وي. کارپوهان وایي چې د دې پر ځای چې سوالګر له سوال کولو منع شي، ښه به دا وي چې د دغه کار د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي د پروګرامونو له لارې خلک په دې وپوهول شي چې سوالګرو ته د پیسو په ورکولو سره دوی سره د مرستې پر ځای له دوی څخه راتلونکي اخلي. د کارپوهانو په وینا په کار د افغان دولت په دغه هیواد کې د سوالګرۍ د ناوړه دود د ختمولو لپاره وزګارو کسانو ته د کار کولو اسانتیاوي برابرې او د مرستو د صندوقونو د جوړولو له لارې له اړو کسانو سره مرستې وکړي.
په کابل کې د سوالګرو ښځو شمیر زیات شوی. په دې اړه مو د ازادي راډیو د خبریال سیرنیز رپورټ واورئ چې د دې ستونزې د زیاتېدو د لامل او حل لارو په اړه یې مقامات هم پوښتلي وو. ډیرو عزتمنو دوستانو، د دې خپرونې په پاتې برخه کې تاندې څنګې اونیس پروګرام اورو.
تاندې څنګې
د ځوانانو خپرونه،
جوړونکې لینا شریفي.
گرانو ځوانانو سلامونه می ومنئ. په دې تاندې څنګه کې لومړی له کرکټ ورزش سره د افغان ځوانانو د لیوالتیا د زیاتېدو په اړه ریپورت وړاندې کوو. بیا له ځوان ژباړونکي ولی نوري سره مرکه لرو، هغه ځوان چې تر اوسه یې څو کتابونه ژباړلي او لیکلي دي. د خبرونې په وروستیو کې د اونۍ د سندرې اورېدل هم له یاده مه باسئ. دا مطالب زه لینا شریفي وړاندې کوم. ګرانو ځوانانو، کرکټ افغاني سیمه ییزې لوبې توپ ډنډې ته ورته ورزش دی. کرکټ لومړی ځل په انګلستان کې رواج شوی چې بیا وروسته آسیایي هیوادونو کې هم خپور شو. په افغانستان کې په 1911 میلادي کال کې کله چې د ورزش څو انګریز ښوونکي کابل ته راغلل، په ښوونځیو کې د کرکټ، ګلف او فوټبال ورزشونه رواج کړل او د دغو ورزشونو ټیمونه یې جوړ کړل. ویل کېږي هغه وخت به د کرکټ لوبې په اونۍ کې یو ځل په حضوري چمن کې د افغان پاچا امیر حبیب الله خان په حضور کې جوړېدې، چې د لوبې په پای کې به پاچا په خپل لاس د ګټونکې ډلې هر یو غړي ته 5 تلاوي او د بایلونکې ډلې هر یو ته 2 تلاوي ورکولې. خو هغه وخت کرکټ ورزش عام نشو. یو ځل بیا افغانان ګاونډي هیواد پاکستان ته د مهاجرت پر مهال له کرکټ ورزش سره آشنا شول. یو شمیر ځوانانو د دې ورزش اصول زده کړل او کله چې افغانستان ته راستانه شول نو دلته هم کرکټ لوبې پیل کړې. د کرکټ ملي لوبډلې جوړه کړه چې په 1995 میلادي کال کې د آی سی سی یا د کرکټ د نړیوالې کمیټې لخوا ثبت هم شوه.
افغانستان
په افغانستان کې د سیمه ایزو ورزشونو ترڅنګ فوټبال خلک ډیر خوښوي. خو په دې وروستیو کې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په ګڼو نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړ، اتل ولی خپلې کړې او بلاخره د 2010 میلادي کال د نړیوال جام د کرکټ په شل اواره لوبو کې شامل شول، نو دغه شاپ شبریاو د ګڼو ځوانانو پام کرکټ ورزش ته واړاو. نن سبا که تاسو د زلمو او زلمکو د لوبو په میدانونو ورپیښ شئ، ګڼ ځوانان به وګورئ چې د کرکټ بیټ او توپ ورسره دی او له خپلو همزولو سره کرکټ لوبه کوي. حال دا چې اووه اته کاله وړاندې ګڼو افغان ځوانانو اصلا کرکټ لوبه پیژندله نه.
موږ په کابل کې د ځوانانو د لوبو میدانونو ته ورغلو چې کرکټ لوبه پکې کېده. راځئ له دغو ځوانانو واورو چې ولې کرکټ سره مینه پیدا شوه او کرکټ څنګه لوبه ده.
ما نور خان بارکزه. نن سبا چې ګورو ځوانانو قومندي ډیره زیاته شوې ده وړو غټو. دا چې اوس کرکټ زموږ مخکې لاړو لودي سره ډیره علاقه پیدا کړله. مخکې فوټبال هغه سره موږ خپله علاقه واخو. موږ غوښتل چې کرکټ وکړو. هغه وخت دونه خلک موږ ته دغه نه ورکوه چې کرکټ زموږ مخ شو ډیر خلک ورسره علاقه پیدا کړې ده.
زمانم عبداللہ زازای ز د کابل کرکټ ټیم وکټ کیپر بیٹسمین. مونږ چې په ټلویزیون کې د پاکستان کرکټ ټیم لیدلو مونږ سره دومره شوق پیدا شول چې مونږ باید غلوب وکړو یو ځای ته ځان ورسو. مونږ په خو پردی ټوم ته یا انډیا ته یا پاکستان ته چک چک ویل غبم ته شو کول چې غوی بمې چو غټوم غډیر خوشاله کیدل. خو شکر الحمدلله مونږ خپل هم د سیو ملي ټیم لرو چې درې ډیویژنونه وګټل. د دې سره د افغانانو شوق نور هم زیات شو. ځینی خلک چې بیخي کرکټ پیژندل نه او په چمنزوري کې به څوک ول درځي د کرکټ کې حیران وفات شول. نن سبا چې مونږ ګورو په چمنزوري کې د فوټبال په ځای فوټبال هم د فوټبال په ځای د کرکټ ډیر فرمختګ کړی دا او هر ځای خلک لوبه کوي د ټنس بال. حتی چې دومره وړ وړ مشمان دي چمرونه اتو کلونه نه کلونه دي هغه دومره په طریقې دومره خیسه لوبه کوي چې ته فکر وکړې چې دا یو غش لوبغاړی دی د نشل پیسې باندې.
د چا پروا نه کوو غم د دنیا نه کوو مونږ د وفا لیونی یاره د چا نه کوو یاره د چا نه کوو پیاران کی ټول بندنا دا سماج نہ منو یو رواج نہ منو یارا یارا مون یو رواج نہ منو
د چا پروا نہ کو غم د دنیا نہ کو مون د وفا لیونی یار د چا نہ کو یار د چا نہ کو یارا نکی طول بندنا د سماج نمنو من یو رواج نمنو یارا یارا من یو رواج نمنو.
افغان ځوانان تل د تفریحي پارکونو او ورزشي میدانونو له کموالي شکایت لري. د کرکټ مینوال هم د میدانونو له لګوالي کې لکوي. وایي چې له لرو سیمو حضوري چمن ته د کرکټ لوبې لپاره ځي خو هلته هم سم او مناسب میدان نشته.
د مانو مامان الله د کابل اوسیدونکی یم. مونږ غواړو چې دلته ګراونډونه صحیح مونږ ته جوړ شي. کابل خپل مرکز هغه ده. یو ګراونډ د کرکټ باید مونږ لپاره دوه درې ګراونډونه جوړ شي.
زمانم د فیصل د همدل توسیګه مسره کول کې مکور ده. دلته راغلم چې ورزش لپاره خپل اندیوانان تر ورزش وکړو. د تیدل د مساید نشه د خلک لپاره چې کرکټ کې دلته لوبغالي کسان د ستګړ تکړه لکان امر دي چې موږ راځو د خپل کور نه سره کول نه راځي. دلته لوب او دلته خټي دی نو خټي کې ولا لګیا دي منډه را منډه ټکرا ټک وو. ډیر ځوانان علاقه مند دي چې کرکټ کې په دې سم مساید نشه چې ولا ځای یا کومې چې خلک لوب او کې
فایست چې مارا واسه باندې جوړ کې جوڑے 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 گلے نور کی سائے سچ مارا ورش پانے جوڑ کے جوڑے 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 گلے نور کی جوڑے 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 گلے نور کی.
د افغانستان په کرکټ بورډ کې د کابل د کرکټ امر عزیز الله فضلی وایي نن سبا د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې کرکټ لوبه کیږي. د زیاتوي چې دوی اوس په کابل کې د کرکټ یو ملي لوبغالی لري. د غره شل کرکټ کلبونه او شاوخوا زر کرکټ لوبغاړي ورسره ثبت دي چې اکثره په همدې لوبغالي کې تمرین کوي. خو دوی هیله من دي چې په راتلونکي کې نور میدانونه هم جوړ شي. خوغلی فضلی زیاتوي هغه ځوانان چې له کرکټ سره علاقه لري کوی شي په کابل کې د کرکټ ملي لوبغالي ته ورشي او هلته د کرکټ د ملي ټیم لغړو نه د کرکټ ورزش تمرین واخلي.
د روان سیزن د پاره موږ ټول هغه د کرکټ ځوانان ته چې واکان د کرکټ سره علاقه لري او د کرکټ شوقیان دي د کابل ننداره مخامخ د افغانستان ملي کرکټ لوبغاړي دا د دوی په خدمت کې د مردو رسمي راجستر کوو. ټول لوبغاړ ته مهم پیغام دادی چې دوی راسي د تزمر سره راجستر سي او رسمي لوبه وکي او که څوک لږ ډیر شوق لري هغه مردل ته د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي ستا و دوی ته بد کوچنګ کوي یعنی تمرینات ورکوي چې دوی ورسه یاد کرکټ په ټکنیک او تخنیک باندې پوکي.
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com ګرانو ځوانانو، په دې تند څنګه کې هغه تکړه ځوان در پیژنو چې په خپل 25 کلن عمر کې هم خپل زده کړې پای ته رسولي، هم کتابونه لیکي او هم ژباړې کوي. غلام ولی نوری یادوم. غلام ولی نوری په کندهار کې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې په کوټه کې ترسره کړي او بیا یې په کابل کې په یو خصوصي پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو ډیپلوم اخیستی. غلام ولی نوری اوس د افغانستان د جمهوری ریاست د تاریخ ډیپارټمنټ د پښتو څانګې مشر دی. له ده سره مو د هغه د لیکوالۍ په اړه مرکه کړي چې اوروي. نورسب که تاسو د خپلو لیکنو په باره کې معلومات راکړئ. تاسو له څه وخت لیکوالي پیل کړي او تر ډیره په کومو موضوعاتو لیکنې کوئ؟
تقریبا زما لومړنۍ مقاله په 2000 کال کې په طلوع افغان کې خپره شوې ده او بیا دغه راهیسې مې په مفصل ډول ژباړې او لیکنې کړي دي. خو زما دغه ژباړې او لیکنې تقریبا ټول سیاسي او تاریخي رنګ لري او دا زما اوسنۍ وظیفه چې د همدام سیاسي او اړخ هم لري او تاریخي اړخ هم لري.
تر اوسه ستاسو څلور ژباړلي کتابونه چاپ شوي دي، که نمونه واخلی دا کوم کتابونه دی؟
از ما لومړنی کتاب چې چاپ شوی دی هغه یو ژباړه ده، د عمل مار پناونی ده، د امریکایي لیکوال سارا چیس د افغانستان پر اوسني حالات باندې لیکلې او هغه ما پښتو ترجمه کړې ده. دوم کتاب چې چاپ شوی دی هغه د کرزی پناونی باندې دی، دا هم د امریکا یو مشهور ژورنالیست نیک بیمال د جمهور رئیس حامد کرزی په ژوند باندې کتاب لیکلې او د کرزی پناونی هغه ما پښتو ترجمه کړې دي. دریم کتاب چاپ شوی دی دا د افغانستان پیشلیک یا د افغانستان کرونولوژي د مشه عباس خویا د 2013 میلادي کال پرې. او سلارم کتاب از ما چې هغه چاپ شوی خو تر اوسه بازار ته نه دی راغلی، د باچا خان او غفار خان ژوندلیک دی چې د ګاندی مسیح راج موهن ګاندی پر د باندې لیکلی په 2013 کال کې. هغه کتاب نوم دی د پښتنو سولناک مشر.
آیا پرته له دې کتابونو چې چاپ شوی دي نور کتابونه هم د چاپ لپاره لري یا د پلان لري چې نور کتابونه هم وژباړي؟
از ما دوه کتاب اوس په انګلیزي باندې شده، یو د افغانستان سیاسي او اجتماعي جوړښت په نام، افغانستان سوشل اند پولیټیکل سټراکچر په نام، دا هم چاپ ته آماده دی، ما استول دی امریکا کې چاپیږي. یو کتاب دی تقریبا د تکمیلی دو په حال کې دی خو نوم یې تر اوسه نه ټاکلی. او نور کتابونه ستاسو چې د زما خپل دي، یعنی ما په شخصي توګه دا ترجمه کړی دی یا ملکلی دی. زما یو کتاب دی د زما تحقیق دی د ایس آی پی جندنه، تر اوسه په کتابي بڼه نه چاپ شوی. او یو رساله ما لیکلی امریکا پلی لاس افغانستان د شوروي اتحاد غشتو ټیل وه.
څنګه تاسو توانیدلی یاست چې په خپل 25 کلن عمر کې هم خپل زده کړې بشپړې کړئ او هم دومره ډېر کتابونه وژباړئ او دغه سي څېړنې وکړئ او خپل کتابونه هم چاپ کړئ؟
دا داسې دی چې یو خو هغه مینه او علاقه هم ده، او بل خپل ځوان هر څوک وي که نارینه وي ښځه وي هغه باید پر کار ځانه مخته کړي. موږ یو وخت یو تحقیق ته تللي وو کندهار کې شاغه ولسوالي ده، نو ډېر ستړي هم وو، موږ ډېر مزل هم کړی. خو بیا هم زه پرې وتفه باندې ناست وم کل چې د کار خلاص او دا وخت چې مال ویدي. زما ملګري ما ته یو بیوګرافي راکړې وه، ډېره غټه اوږده وه، په انګلیزي باندې چې دا ترجمه کړه. خو ما هغه باندې په دغه ستړیا کې هم د شپې تر دوو بجو پورې یو کوچنی څراغ راڅخه و، نو تر دوو بجو پورې په دغسې حالت به ما ترجمه کوله. خو ما به همدا وخت دغسې به مینه تېروي چې زه تر هغه خپل وخت اضافه خوب وکړم، ډېر بانډار وکړم، بانډار لپاره به مینه خپل ملګرو سره وخت وه او بیا د مطالعې لپاره هم بیا ژباړ لپاره هم. نو دغسې مې ځان پر کار ساتلی و چې دغسې اوس چې ګورم یو څو اثار ځان جوړ شوي دي.
ګرانو ځوانانو، په دې اونۍ کې مو د ازادۍ راډیو د موسیقۍ له آرشیف څخه تاسو ته د غزاله جاوید په غږ سندره غوره کړي چې وایي:
بیا میګه ساسر ګر پی نن می دا زوا خطا دی، بیا میګه ساسر ګر پی نن می دا زوا خطا دی، خبر چې به وسنګ دې لښوی مې اشنا دی، خبر چې به وسنګ دې لښوی مې اشنا دی، بیا میګه ساسر ګر پی نن می دا زوا خطا دی، بے خبر چپ وی سنگا تیرا چھوی میں اشنا دے، او بے خبر چپ وی سنگا تیرا چھوی میں اشنا دے.
گرانو ځوانانو، د دې اونۍ تاند څنګ خبرونه هم دومره و ک خبرونه تلیکونه راستوي زموږ د پوسټ بکش مری دادی په کابل کې 41 په خوست او کندوز کې 1 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله په خبره لیک راستوي نو د پوسټ بکش مری ده 204 تیا یونیورسيټي ټاون په خبر نور نو تر بل خبرونه اجازه غواړم خاط او آباد دی وی
چی زما د ور بالکل دی چی زما د سنی خال دی چی پنومی ماو ټولمر د خپل جون کتلې فال دی چی زما د ور بالکل دی چی زما د سنی خال دی چی پنومی ماو ټولمر د خپل جون کتلې فال دی نهری ګل بهر شي تر سوران جدا دی چی پہ بھی